آقای صالح خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروغ، تاسې هم ستړي مسی او د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا هم سلام. د ازادي راډیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په خبري راپورونه کې اوري چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د سولې هر ډول بحثونه باید په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات سبب سي. نن دوشنبه د تلې میزان 8 د سپتمبر 13 خبرونه په خبرونو پیلوو. انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسمشری په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د عمده برخې په اړه معلومات خپاره کړل. په غزنی کې د طالبانو یو مهم مشر وژل شوی دی. په یمن کې حوثی اغیانو ادعا کړې چې د سعودي عربستان شاوخوا 2000 پوځیان او د هغوی تجهیزات یې نیولي دي. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د عمده برخې په اړه معلومات خپاره کړل. د دغه کمیسیون په وینا د دوی د تازه شمیرو له مخې د رای ورکولو په څه باندې 3200 مرکزونو کې تر 2 میلیونه او 1,90,000 ډیرو کسانو رای ورکړي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو غړي مولانا محمد عبدالله پرون په دې اړه په کابل کې یو کانفرنس ته وویل: موږ ته تر اوسه له هغو مرکزونو چې رای را رسېدلي 2 میلیونه او 1,96,000 او 463 رای دي. دغه رای د 3,216 مرکزونو دي چې 1,609 محلونه کېږي. شغلی عبدالله وویل چې د ټولو رای ورکوونکو شمیر به ډیر ژر د دغه کمیسیون لخوا اعلان سي. د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات تیره شنبه د تلې میزان پر 16 وسول. په دغو انتخاباتو کې د ګډون لپاره تر 9 میلیونه ډیرو کسانو نومونه لیکلي وو. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د مهال ویش له مخې د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجې به د تلې پر 28 او نهایي نتیجې به د لړم یا عقرب میاشتې پر 16 نیټه اعلان سي. د غزنی والی وایي چې د غزنی لپاره د وسلولو طالبانو تش په نوم والی مولوي عبدالحنان وژل سوی دی. د غزنی والی وحیدالله کلمزی تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې په اړه وویل:
طالبانو ته چې په هر ځای کې دوی مزاحمتونه ایجاد ول، ملکی خلک یې په نښه کول، ویره او دهشت یې خپرولو، تر ډېره حده دوی ته مرګ ژوبلا وکتې چې یو طالبانو نام نهاد والد مولوي عبدالحنان په نامه غزنی ولایت خوږیاڼۍ په ولسوالۍ کې د هم د منځه 13 ورځ ولاړ.
د غزنی والی شغلی کلمزی وایي چې د طالبانو دغه مهم غړی په هوایی برید کې وژل سوی دی. خو والی ونه ویل چې په دې حمله کې دقیقا 100 تنه نور وسلول وژل سوي دي. وسلولو طالبانو د مولوي عبدالحنان وژل کېدل تایید کړي دي. د یونان د لیسبوس ټاپو له ګڼه ګوڼې ډک یوه کم کې چې ډیری افغان پناه غوښتونکي پکې شپې سبا کوي، پرون بلوا او د اورلګیدنې لږ تر لږه 2 پیښې سوي دي. اتن خبری اژانس د پولیسو د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په پیښه کې لږ تر لږه 2 کسان، یوه ښځه او د هغې زوی مړه سوي دي. د موی راپونوم دغه کم چې له ګڼه ګوڼې ډک دی د شاوخوا 3000 کسانو لپاره جوړ سوی دی، خو اوس 4 برابر زیات پناه غوښتونکي پکې ژوند کوي. ملګرو ملتونو دغه کم ته خیمه او کانتینرونه برابر کړی دي. د لیسبوس شاروال ستراتیس کیتیلس د فرانسې خبری اژانس ته ویلي دلته وضعیت کړکېچن دی. یونان تاییدوي چې په خپلو ټاپوګانو کې د دومره زیاتو پناه غوښتونکو د میشتولو ظرفیت نه لري او حکومت وایي چې د پناه غوښتونکو د بحران د حل لپاره د مهاجرت پر نوي قانون غور کوي. په یونان کې د سوریې 10,000 کډوال هم ډیره دي چې له 2015 میلادي کال راهیسې له خپل هیواد څخه ورکړه سوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په یمن کې حوثی اغیانو ادعا کړې چې د سعودي عربستان شاوخوا 2000 پوځیان او د هغوی تجهیزات یې نیولي دي. دوی ویلي چې دغه پوځیان یې د یمن او عربستان پر پوله د یوې لویې حملې په نتیجه کې نیولي دي. راپورونه وایي دغه حمله وړمه ورځ د سعودي عربستان په جنوبي ښار نجران کې سوې ده. حوثی یاغیانو یو ویډیو هم خپره کړې چې د سعودي عربستان نشان لرونکي زغرول موټرونه، مهمات، بندیان او هغه مړي شي چې د سعودي عربستان د پوځ د ریشي په تندي. څو کسان چې په ویډیو کې خبرې کوي ځانونه د سعودي عربستان سرتیری معرفي کوي. بلخوا د حوثی یاغیانو ویان یحیا سری ویلي چې په دې لویه حمله کې د سعودي عربستان تر 200 زیات پوځیان وژل سوي دي. سعودي عربستان سمدلاسه د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف له 2015 میلادي کال راهیسې په یمن کې د حوثی اغیانو په وړاندې جنګیږي. په دې جګړه کې په لسګونو زره کسان وژل سوي او په میلیونونو نور بې ځایه سوي دي. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې رئیس ویلي دی هڅه کوي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون له بهرنیو رهبرانو سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني خبرو متن ته لاسرسی ولري. د استخباراتو د کمیټې رئیس آدم شیف پرون ان بی سی ټلویزیون ته وویل په دې باور دی چې مهمه ده ولیدل سي څو ټرمپ د نړۍ له رهبرانو په ځانګړي ډول پوتین سره په خپلو مکالمو کې د امریکا امن تضعیف کړی که څنګه. د استخباراتو کمیټه هڅه کوي د ولسمشر ټرمپ هغه ټلیفوني مکالمه هم وڅېړي چې په هغې کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي څخه غوښتنه کړې چې د امریکا د ولسمشر د پخواني مرستیال جو بایډن او د هغه د زوی هانټر بایډن په اړه څېړنه پیل کړي. جو بایډن چې مخکښ ډیموکرات دی د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د ټرمپ له عمده سیالانو ګڼل کیږي. د جو بایډن زوی په اوکراین کې د انرژي په یو شرکت کې کار کړی دی. په افشا سو راپورونو کې داسې وي چې د سپینې ماڼۍ چارواکو د زیلینسکي او احتمالا نورې لانجمنې ټلیفوني مکالمې د ملي امنیت د ملحوظاتو له مخې د یوه پټ کمپیوټر په سرور کې خوندي کړي دي. د اتریش د پارلمان لپاره تر وخت مخکې ټاکنو کې د خلکو محافظه کار ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د دغه ګوند مشر سباستین کورز بیا هم اړ دی چې د یوه ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره خبرې وکړي. محافظه کار ګوند په پرونیو ټاکنو کې 30% رای ګټلې دي. کیڼ اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند هم په دویم کتار کې راغلی چې 22% رایې ګټلې دي. بلخوا افراطي شی اړخي ازادي ګوند 14 او زرغون ګوند 44% رای خپلې کړې دي. سباستین کورز پرون خپلو پلویانو ته ویلي چې دې بریا ډیر خوشاله کړی دی. دا لا څرګنده نه ده چې د یوه حکومت د تشکیل لپاره به خبرې څنګه پر مخ بوځي. تاسو زده رادیو ته غوږ یاست. پاکستان کې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې دي. تر 9 بجو د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د سولې هر ډول خبرې باید په پاکستان کې د سولې او ثبات ټینګښت سبب شي.
یه هر چا یو د خدای یو ورځ یو میاشتم د سولې په بحثونو لګیږي، دا بحثونه باید مؤثر وي، دا بحثونه باید مثمر وي او نتیجه دا وي چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات او د ورورولۍ د فضا د ایجاد لامل وګرځي.
د غنو ولایتونو په څیر په خوست کې هم لوړ سوالیو د رایو صندوقونه مرکز ته انتقال شوی.
تر دې دمه پورې له ټولو سوالیو څخه د رایو د ورکولو ټول صندوقونه ولایت ته په مسؤونه توګه باندې د کمیسیون دفتر ته رسیدلي.
په خبرونه کې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. ستاسو ټلیفوني پیغامونه هم خبرو. په بهرنۍ موضوعاتو کې ورته چې د روسیې د حکومت لزګونه زره سیاسي مخالفانو پرون په پلازمینه مسکو کې مظاهره وکړه. د نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. د انصاف پلاټه کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان د ملي امنیت شورا ټینګار کوي چې د سولې هر ډول بحثونه باید په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات سبب شي. دغه شورا په داسل کې پر دې ټکی ټینګار کوي چې د ملي امنیت سلاکار د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په وروستۍ ورځ د افغانانو په مالکیت او مشري د سولې د پروسې پر اهمیت خبرې کوي. حمدالله محب تیر ور په مارچ میاشت کې د امریکا متحده ایالاتونو ته ورغلی وو او پر دغه هیواد یې توندې نیوکې کړې وې چې افغان حکومت یې د سولې له مذاکرو څنګ ته کړی دی. صفی الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له نړیوالو وغواړي چې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. حمدالله محب د افغانستان په استازیتوب د ملګرو ملتونو په څلور اویایمه عمومي اسمبله کې د ګډون او وینا لپاره پرون نیویارک ته تللی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل پرون شپه ازادي راډیو ته وویل چې سوله د ښاغلي محب د خبرو اصلي برخه جوړوي او افغان حکومت د بین الافغاني تفاهم پلوی دی. ښاغلی حقمل د امریکا او طالبان د خبرو بې پایلې پاتې کېدو ته اشاره سره وویل چې د افغانستان ټینګار دا دی څو خبرې د افغانانو په مالکیت او مشرۍ وي او دا خبرې باید له هر پلوه ښه نتایج ولري.
موږ تجربه کړله په تېرو څو هفتو کې. تاسو ګورئ هغه څه چې هغه مخامخ د افغانانو ترمنځ ناستې نه وي، په هغه کې مشکلات رامنځته شول، ابهامات پکې موجود وي او دا پروسه داسې پر مخ باندې ولاړله چې د میاشتو میاشتو کلونو نتیجه کارونو نتیجه ورنه کړه. موږ وایو که زموږ یاد نړیوالو هر چا یو د خدای یو ورځ یو میاشتم کې سولې په بحثونو لګیږي، دا بحثونه باید مؤثر وي، دا بحثونه باید مثمر وي، او نتیجه دا وي چې په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات او د ورورولۍ د فضا د ایجاد لامل وګرځي.
د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب وروستی وار د روان کال په مارچ میاشت کې امریکا ته تللی و، چېرته چې ده د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمي خلیلزاد په مشرۍ له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه تند انتقادونه وکړل. هغه خلیلزاد تورن کړی و چې د افغانستان حکومت یې له طالبانو سره د سولې له خبرو څنګ ته کړی او د یو وایسرای په څیر عمل کوي. د محب همدغه خبرې د دې لامل شوې چې امریکا له ده سره هر ډول روابط پرې کړي او آن تر دې چې له امریکایي چارواکو سره د افغان ولسمشر او نورو چارواکو لیدنې د ده له حضور پرته ترسره شي. اوس چې دی نیویارک ته تللی او هلته د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د خبرو په پیل ټینګار کوي، وضعیت بدل شوی ښکاري. د سپتمبر په 24 د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په طالبانو باندې په تند انتقاد سره وویل چې د امریکا حکومت د افغانستان خلکو ته یو هوسا راتلونکی غواړي او هیڅکله به د سولې له هڅو په شان نه شي.
Unfortunately the Taliban has chosen to
لبده مرغه چې طالبانو د وحشیانه حمله لار خپل کړي. موږ په افغانستان کې لخپل ائتلافي شریکانو سره همکاري ته دوام ورکوو، څو ترهګری لمینځه یوسو. د یوې واقعي سولې لپاره به کله هم خپلې هڅې ونه درو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې تر دې وینا څه باندې دوه اونۍ مخکې د سپتمبر په 8 د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه اعلان کړې وې. ټرمپ داسې وخت له طالبانو سره خبرې لغوه کړې چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد د قطر په پلازمینه دوحه کې 9 دوره له طالبانو سره خبرې وکړې. په وروستي وار آن د دواړو لوریو ترمنځ د هوکړلیک مساویده هم بشپړه شوې وه.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په افغانستان کې د سهار 8:02 سوې تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. خبرونه هر ورځ د سهار پر 8:00 پیلېږي او د ماښام تر 8:00 دوام کوي. هر ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر 8:00 وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدل سي. هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو د اپلیکیشن یا هم د ازادي راډیو د ویب سټ د لارې واوري. ازادي راډیو زموږ د ویب سټ آدرس دی. د خوست ملکی او پوځي چارواکي وایي چې له ټولو ولسوالیو د رایو صندوقونه د ټاکنو ولایتي کمیسیون ته په خوندي توګه لیږدول سوي دي. چارواکو د خوست اوسیدونکو په دې وستایل چې له ګواښونو سره سره د باندې راووتل خپل رای ورکړي او په دې برخه کې همکاري کړې ده. نجیب الله الخیل او په دې اړه نور تفصیل.
د خوست ملکی او پوځي چارواکو د یکشنبه ورځ مازدیګر مهال په دې ولایت کې د ټاکنو د ورځې عمومي گزارش او معلومات رسنیو سره شریک کړل. دوی وویل د خوست له ټولو لرې او نږدې سیمو د رایې اچونې صندوقونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته په خوندي توګه لیږدول شوي دي. خوست والي محمد حریم فدایي وویل وسلوالو د ټاکنو په شپه ورځ هڅه وکړه چې د امنیتي پیښو، چاودنو او بریدونو له لارې په ټاکنو کې د خلکو د ګډون مخه ونیسي، خو د افغان ځواکونو د شته تدابیرو له کبله بریالي نه شول.
تر دې دمه پورې له ټولو ولسوالیو څخه د رایې د ورکولو ټول صندوقونه ولایت ته په مصونه توګه باندې د کمیسیون دفتر ته رسېدي. امنیتي ارګانونو وتوانېدل چې د شلو پیښو مخنیوی وکړي او همدارنګه دوی وتوانېدل چې د دښمن تر اوو پورې کسان له منځه یوسي.
خوست والی محمد حلیم فدایی زیاتوی در ټاکنو په شپه ورځ د وسلوالو په توغندې بریدونه کې 9 کسان چې دوه یې سرتیري او د یو ماشوم په ګډون 15 تنه ولسي وګړیول ټپیان شوي دي. د خوست د ملي امنیت رئیس جنرال اشرف صافی ویل د ټاکنو یو ورځ مخکې یو شمېر هغه وسلوال نیولي چې غوښتل د امنیتي پیښو له لارې د ټاکنو بهیر له ګډوډۍ سره مخامخ کړي.
هغه نه یو ورځ مخکې موږ بعضې د مخفي شبکو د دښمنو چې غوښتل د انتخاباتو په ورځ باندې انتخابات اعلان کړي موږ تسکیب کړي دي او فعلاً د تعقیب باندې.
د شنبه په ورځ افغانستان کې د ولسمشتۍ ټاکنې ترسره شوې. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د ټاکنو په ورځ د طالبانو ډیر خوځښت او خطر په تخار، لوګر، کونړ، پکتیا، پکتیکا، جوزجان، فاریاب، کندوز او کندهار ولایتونو کې وو.
ستاسو غږ د ازادۍ پر څپو.
زه محمد نسیم د روزګان ولایت د مرکز ترین کوشت مې زنګ ولیدې. مرده افغانستان ولایت د مرکز ترن کور د ګرما او د کلی مکتبونه دا مکتب د معلمان درسونه نه راته وای دغه ته ناست دي دا مرزنا پیغام د لوري تر واک پورې ورسی. السلام علیکم.
زه اسمت الله سمسوره مې هلمند څخه نو تماریت کو وزارت څخه د اخیله لورو په هلمند کې د ښوونځي لپاره کتابونه نو څه موټو ته ډېر مشکل کې یو دا نو څه غانی د مماریت کو وزارت ته پورې ورسی. یو سلام په احترام.
جی ہمت د هلمند ولایت مرکز د سرګات صدغه پیغام د ازادي رادیو ته ورډم. طالبانو د مشران څنګه دا خواهش لري چې شوروي چین او ایران تر پردای وسپور د سپورونو چې دی کې افغانستان ته دراج د افغانستان مشران سره د مستقیمانو غوري دا غون شکل د افغانانو د افغانانو د مابین خلک کیږي. خارجان هیڅ کار زموږ مشکل نه کوي. هغه زموږ پیغام کینه د خپل بغټ کې ګرځي. د دې څنګه دا خواهش ته چې د افغانستان ته راشي د افغانستان مشران سره خبرو کې دا سره خپل په مابین خپل سره حل کړي.
عبدالحادی مبارز هم هلمند ولایت نهری اسلامی څخه خبرات سره کوم. هغه د طالبانو او امریکایانو تر مابین چې دا خبرې درېدلې دي زموږ غوښتنه دا ده چې دا خبرې باید ژر تر ژره شروع شي، ځکه چې د دغه جنګ چې دی د مسلې د حل لاره نه ده او د اتلس کاله جنګ باندې که جوړېدلی نو د اتلس کاله به جوړ شوی وای. د دغه خنډ چې هر چا خبرو ته ورچولی هغه دې خپل اشتباه بېرته واخلي او دا خبرې دې ژر تر ژره پیل شي.
د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو له ازادي رادیو واوریدل. ورزو غزنی ولایت په غزنی ولایت کې پرون په لسګونو کسانو مظاهره وکړه. دوی ویل چې په خواجه عمری ولسوالۍ کې په یو هوایي حمله کې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دوی د ځینو وژل شوو کسانو جسدونه د غزنی مرکز ته انتقال کړي وو. د غزنی چارواکو ژمنه وکړه پرون چې د دې پیښې څېړنه به کیږي. د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر سره په مستقیم تماس کې دی. تاثیر صاحب، وروستي جزئیات څه دي د دې پیښې په اړه؟ نور کوم معلومات رابرسېره شوي دي؟
ډېر مننه تاسو او اوریدونکو ته سلامونه. او څنګه تاسو ویل، پرون تېره ورځ لسګونه کسانو د غزنی ولایت مخ ته مظاهره وکړه او هغوی ادعا کوله چې شپږ کسان مړي چې دوی له ځان سره وړي. دوی ویل چې دغه بهرنیو ځواکونو بې پیلوټه الوتکې د دیک ولسوالۍ د حاجي کلي کې ویستلي دي. دوی ویل چې دغه مړي په داسې حال کې ویستل شوي دي چې دا په کروندو کې کار کاوه. خو کله چې ما د غزنی والي سره خبرې وکړې او ځینو نورو دولتي چارواکو سره، دوی ویل چې په دې کې هېڅ شک نشته چې دا خلک بولسي کسان وي، خو تر څنګ یې ځینې ولسوال طالبان هم په داسې حال کې وژل شوي دي چې دغه ولسي خلک او ولسوال طالبان په یو ځای کې په ټول کې دوی کار کوي. ولسوال طالبان ورغلي دي او هغه د ډرون تیاری په نظر کې چې بیا وژل شوي دي. خو کله چې دوی دغه مړي بیا بازار ته راوړي، بیا د پولیسو او د دې ترمنځ خو ډب هم شو، هغه کې څلور کسان تپیان شوي وو. نو د غزنی والي بیا دا ژمنه وکړه چې هغه کسان چې دغه عمل یې کړی دی او دغه ولسي خلک وګړي دي، له هغوی سره به قانوني چلند کېږي، محکمې ته، عدالت او قضایي ته به بیا وړاندې کېږي. نو تر اوسه پورې خو هغه پیشرفت نه دی شوی، ځکه دا خو ډېر وخت اخلي چې دا وروسته قانوني کاروایي له دغه خلکو سره کېږي.
بلې، تاثیر صاحب، د غزنی والي په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې په خوږیاڼي ولسوالۍ کې د طالبانو تش په نوم والی د غزنی د پارا مولوی عبدالحنان وژل شوی دی چې دفاع وزارت بیا دی د طالبانو د نظامی شورا غړی بللی وو. دا څومره مهمه څیره ده د وژل کېدل به د غزنی پر وضعیت څه تاثیر وکړي؟
کله چې ما دلته ځینو مدني فعالانو سره یا هم ځینو شخصیتونو سره خبرې کړې دي، مولوی عبدالحنان په غزنی کې بلکې په افغانستان کې یو ډېره نومول شوې څیره وه. د غزنی لپاره د نظامی کمیسیون رئیس وو، د غزنی پخوانی والی پاتې شوی وو. د والی خبره کله چې ما پرون له والی سره خبرې وکړې چې اوس وخت کې د څو وخت لپاره دی د غزنی لپاره د وسلوالو طالبانو مرستیال والی ده. د دې تر څنګ چې ما ځینې معلومات حاصل کړي دي، دوی دا هم وایي چې مولوی عبدالحنان د وسلوالو طالبانو د مرکزي یا عمومي نظامی شورا غړی هم پاتې شوی دی. نو کله چې ما د خلکو سره خبرې کړې، دوی وایي چې د دوی وژل یو ډېر د وسلوالو طالبانو لپاره یو ډېر ستره ضایعه ده. نو دا یو ډېر مهم کس وو په غزنی او بیا خاص په ټول افغانستان کې یو ډېر مهم کس بلل کېږي.
بلې، تاثیر صاحب، په دې وروستیو کې د افغانستان عالي رتبه پوځي او امنیتي چارواکو غزنی ته سفرونه کړي دي. په ځینو ولسوالیو کې پوځي عملیات شدید سوي دي. خلک څه وایي چې دا به څومره وکولی سي د غزنی په ولسوالیو کې د وسلوالو د تحرکاتو مخنیوي وکړي دغه روان پوځي عملیات؟
یو خو تخکل چې ما پرون د غزنی علي سره خبرې وکړې دي چې دا کوم پوځي عملیات اوس روان دي، دا به تر درو میاشتو پورې دوام وکړي او ځینې د دوی په وینا باندې چې دوی به ځینې هغه سیمې چې له لاسه یې وتلي دي هغه به لاسته راوړي، او ځینې په دوی وایي چې موږ په دغه دوه میاشتو کې په پام کې لرو چې درې ولسوالۍ نور هم ترلاسه کړو. نو یو خو دا خبره ده. بله خبره دا ده چې کله ما سیمې له خلکو سره او یا هم له دولتي چارواکو سره خبرې کړي دي، په دا وروستیو کې طالبانو ته یو شمېر زیانونه اوښتي دي، په دې کې هېڅ شک نشته.
او تاثیر صاحب، تر انتخاباتو وروسته د غزنی وضعیت که موږ ته ووایست چې اوس څه وضعیت دی په غزنی کې، تر انتخاباتو وروسته چې په عین حال کې د ناامنیو یوه څپه هم پکښې راغله؟
غزنی هغه ولایت ده چې ډېری وخت دلته ناامني پکې پېښېږي. وسلوال طالبان ښار ته نږدې موقعیت لري او ډېری وخت د ښار په امنیتي پوستو باندې جګړې کېږي. خو د دې تر څنګ په ټاکنو کې چې تاسو باندې خبره د ټاکنو په ورځ باندې فشار باندې وتغندل شو، په هغه کې اوو کسان ټپیان شول. له هغه وروسته په ښار کې وضع نارمل ده، خلک خپلو کارونو سره ځي، دولتي دفاتر خلاص دي، خلک دفترونو ته ځي، عام ژوند روان شوی دی. د پخوا په پرتله باندې مثلا هېڅ فرق د پخوا اوس نه کېږي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر و چې د غزنی ولایت پر وضعیت را سره خبرې کولې. په دې ولایت کې پرون په لسګونو کسانو اعتراض وکړ، دوی ویل چې په خواجه عمری ولسوالۍ کې په یوه هوایي حمله کې ولسی کسانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. خو د غزنی چارواکو ویلي دي چې په دغو عملیاتو کې وسلوال طالبان هم وژل سوي، چې د هغوی ځینې مهم مشران هم پکې شامل دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د نړۍ په معتبرو خبرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. له امریکا خبریدونکي ټایم اونیزې مجلې د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو په اړه مفصله لیکنه خپره کړې ده. مجلې د انتخاباتو پر مهال امنیتي تدابیرو ته اشاره کړې چې په لسګونو زره پولیس، د ملي امنیت او ملي اردو سرتیری، د 4,942 انتخاباتي مرکزونو د خوندیتوب لپاره ګمارل سوي وو. د مجلې په باور د شنبه ورځ د انتخاباتو لپاره کمپاینونه ځکه پت روانو چې ټولو کاندیدانو تمه درلوده د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې کومه موافقه وسی، او دا موافقه شي د ټاکنو د ځنډ سبب سي. تایم مجللی کی خود امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر میاشتې پر ومه اعلان وکړ چې له طالبانو سره د سولې موافقه چې نږدې وه ورباندې سلا وسی نوره ختمه سوي ده. دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې په کابل کې په یو چاودنه کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د دوو سرتیرو په ګډون چې یو امریکایي وو 12 کسان ووژل شول. د لیکنې په یو برخه کې د 35 کلن احمد خان خبرې راخیستل سوي چې د رای ورکولو پر وخت ویلي دا یوازنۍ لار ده چې طالبانو ته ثابت سي خلک ورڅخه نه بیریږي او خپل رای ورکوي. بریتانوي ورسپانې ګارډین هم د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو په اړه په یو لیکنې کې ویلي افراطي وسلوالو د انتخاباتو د ګډوډولو لپاره د ټاکنو په ورځ ځینې حملې وکړې چې ځینو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د ورسپانې په لیکنه طالبانو د انتخاباتو پر مهال د ناامنیو د ایجاد خبرداری په داسې حال کې ورکړ چې څو اونۍ مخکې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه سوې. ګارډین ورسپنې لیکلي چې رای ورکوونکو د انتخاباتو په ورځ د رای ورکولو په مرکزونو کې د حکومت ولی پر کمزوري، اداري فساد او روان بحران انتقادونه کول. د لیکنې په حواله د ولسمشرۍ ټاکنو نهایي نتایج شای پر روانو دریو اونیو کې اعلان سي، او هر کاندید د بریا لپاره تر 50% زیات رای ته اړتیا لري. بریتانوي ورسپانې ګارډین اندېښنه ښوولې چې له نیمګړتیاو ډک انتخابات او لنجمن نتایج شایي په افغانستان کې د لا نور کړکېچ سبب سي. په لیکنې کې د انتخاباتو په ورځ د ځینو ستونزو یادونه سوې چې د رایه ورکولو په ځینو مرکزونو کې د رایه ورکوونکو فهرست نیمګړی و، په ځینو کې د بایومټریک دستګاو سم کار نه کاوه، یا هم په ځینو مواردو کې د انتخاباتو کارکوونکو له خلکو سره ناوړه چلند کاوه. دا له کله چې په 2001 کال کې د طالبانو نظام پرځول سوی په افغانستان کې د جمهوري ریاست 4 انتخابات وو. ولسمشر محمد اشرف غنی دا انتخابات مهم ګڼلی وو څو په افغانستان کې داسې څوک واک ته ورسوي چې د رقیبو سیاسي ډلو ترمنځ د مذاکرو مشري پر غاړه واخلي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو دات کام کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دګنو اوردونکو اسمي سونه راغلي دي شپې جان زدران له نادر شاه کوټ ولسوالي لیکلي دي دومره غوښنو سره سره ډیرو خلکو راي استعمال کړ په بل هیواد کې کدا سي وضعیت وای چا زر راي هم نسوي ورکوره. حکمت الله حماس له نادلي ولسوالي لیکلي انتخاباتي مسؤلین دي د کاندیدانو خبرو ته غوږ نه نیسي پایلې دې پر وخت اعلان کړي. اغه ولی له قاسم بازار لیکلي د افغان ځواکونو امنیتي تدابیر د انتخاباتو په ورځ د ستایلو وړ دي. نبی الله زابلي د زابل له ارغنداب لیکلي د کابل کندهار لویه لاره ډیره خرابه ده، لطفاً د دولت دغه لاره جوړه کړي. سمیع الله حلیمي تندر لیکلي د پکتیا په څمکني ولسوالۍ کې انتخابات په شفاف ډول ترسره شول. رحیم ګل د پکتیا له ډنډي پټان څخه لیکلي ښوونکي له ډیر فقر سره لاس او ګریوان دي، دولت باید د دوی په معاشونو کې زیاتوالی راولی. عبدالواحد مدقیق لوګر نه لیکلي د لوګر ولایت مواصلان له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. یو مشکل دا دی چې لاره یې خرابه ده او د ترانسپورټ مشکل هم لري. نصیر احمد فدا له لوګر لیکلي د انتخاباتو څخه اول باید سوله سوي وای. او سم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د روسیې د حکومت لسګونو زره سیاسي مخالفانو یا د اپوزیسون پلویانو پرون په مسکو کې مظاهره وکړه. د پروسیه کې تر سیمه ایزو انتخاباتو وروسته د کرملین د سیاسي مخالفانو لوی اعتراضیه غونډه ګڼل کیږي. تر دې مخکې هم په اوړي او پسرلي کې خلکو زیاتې مظاهرې کړې وې. جزئیات له صفی الله ستانکزی نه اورو.
لسګونه زره کسان له سړې او باراني هوا سره سره پرون د موسکو ښار په مرکزي چوک کې د مظاهرو په هدف ټول شوي وو. د کرملین سیاسي مخالفین هڅه کوي چې د لویو مظاهرو په ترسره کولو یو ځل بیا قوت پیدا کړي. حکومت په تیرو مظاهرو کې ګڼ خلک نیولي وو او د اعتراضونو د پراخېدو مخه یې نیوله. وروستی وار د موسکو د ښاري شورا د انتخاباتو پر ضد چې ګڼ مخالف کاندیدان ترې ایستل شوي وو مظاهرې وشوې. د ښاري شورا انتخابات د سپتمبر په 8 په ټوله روسیه کې وشول، خو تر ټولو مهم یې د کو انتخاباتو چې مخالفتونه وپارول. په روسیه کې د حکومت ضد اعتراضونو یو سرلارې پیژندل شوی څیره الکسی ناوالنی دی چې څو واره زندان ته هم اچول شوی دی. ناوالنی د اداري فساد پر ضد د مظاهرو لړۍ په روسیه کې له څو کلونو راهیسې پیل کړي او د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو اصلي مخالف ګڼل کیږي. د په پرونۍ مظاهره کې چې ویل کیږي 60,000 کسان پکې ټول شوي وو، په سیاسي فشارونو یا ځپنو تمرکز درلود، ځکه مظاهره چیانو له حکومت د ناوالنی او نورو ټولو سیاسي مخالفینو د نیولو او ځپلو د کمپاین د بندیدو غوښتنه کوله. دواړه پوتین او د هغه ګنګ ډله ښه پوهیږي چې که موږ په دې اړه چوپتیا غوره نه کړو، که خلک د هر چا په اړه وغږیږي، له کوتوف رانیولې تر شمن او یاکوتیا د هغوی قوت به خاورې شي. له پوتین او د هغه له ډلې پرته نور هیڅوک نه دي خوښ چې بېګناه خلک بند ته اچول کیږي. موږ باید په خپل زور باندې باور ولرو. د رژیم یو سیاسي مخالف او مظاهرچی ولادیسلاف چې په خپل هم بند ته اچول شوی وو، د سیاسي مخالفینو د بندیانولو د لړۍ د بندولو یوازینۍ چاره د خلکو مظاهرې وبللې. یوازې د خلکو د فشار په مټ ممکنه ده چې سیاسي مشرتابه اړ ایستل شي. بل هیڅ لار نشته چې په چارواکو فشار راوړل شي. زه به لا اوس هم زندان کې وم که داسې د خلکو پاڅون او د یووالي کمپاین نه وای. د سیاسي مخالفینو مشر الکسی ناوالنی تیره میاشت له بنده خوشې شو او دا لومړی وار دی چې له هغه وخت راهیسې ډیر خلک راغونډ کړي وو. هغه د ناقانونه مظاهرې په خاطر په 1.5 ورځې بند محکوم شوی وو. د یکشنبه ورځې د مظاهرې پر مهال داسې رپورټونه تر اوسه نه دي خپاره شوي چې پولیسو دې کوم مظاهره چی نیولی وي. کرملین هم تر شپې ناوخته د الکسی ناوالنی په مشرۍ په موسکو کې د دغې لویې مظاهرې په اړه کوم خبرګون ونه خوت.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون د عمده برخې په اړه معلومات خپاره کړل. دغه کمیسیون وایي چې په څه باندې 3,200 مرکزونو کې تر 2,190,000 ډیرو کسانو رایې ورکړي دي. د غزنی والی وایي چې د غزنی لپاره د طالبانو تش په نوم والی مولوي عبدالحنان په یوه هوایي حمله کې وژل شوی دی. د یونان د لسبوس ټاپو له ګڼې ګوڼې ډک یو کم کې چې ډیری افغان پناه غوښتونکي پکې شپې سبا کوي، پرون بلوا او د اورلګیدنې لږ تر لږه دوی پیښې شوې دي. په دې منځ کې یوه ښځه او د هغې زوی مړه شوي دي. په یمن کې حوثي یاغیانو ادعا کړې چې د سعودي عربستان شاوخوا 2,000 پوځیان او د هغوی تجهیزات نیولي دي. د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې رئیس ویلي هڅه کوي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په ګډون له بهرنیو رهبرانو سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني خبرو متن ته لاسرسی ولري. او د اتریش د پارلمان لپاره تر وخت مخکې ټاکنو کې د خلکو محافظه کار ګوند تر ټولو زیاتې څوکۍ ګټلې دي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دې او نورو خبرونو تفصیل زموږ پر ویب سایټ لوستلی سي، ازادي راډیو ډاٹ کام، یا هم ازادي راډیو ټکه او آر جی زموږ د ویب سایټ آدرس دی. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خبريږي. مخکې در دې چې د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام پیل سي، د انصاف پلټه کې پروګرام په ګډ سره وورو.
د انصاف پلټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بلو، هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیر شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې بریدي، نه مې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د هیڅ سرنوشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د پکتیا له ولایت د سمی ولا په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې شاوخوا 15 کاله مخکې معلول شوی، معلولیت هم ثابت شوی او ټول اسناد بشپړ شوی، خو په دې موده کې د بانک د کارت منتظر دی او تر اوسه ترلاسه کړی نه دی. دغه ستونزه مو د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت له ویان ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
خبرور نوم دسه ده؟
نوم مې سمولا ده.
د کوم ځای دی ټلیفون کړې؟
د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ څخه مې ټلیفون کړه.
مشکل دسه و؟
مشکل می دا و چې د پکتیا ولایت د مایدینو شهدا او ریاست دغه مخته دغه تقریبا د ما دا کتابچه چې د کنه دا زب 1415 کال کې زخمی شوی یم. ها 1415 کال کې زخمی شوی یم. نو په 1415 کال کې دا کتابچه راغلی ده د ما د مالیات او ورسته سیوا دا. نو د غرا د شي د بینک په کارت سیمنډي وایم او سیور سم غلطه ما جواب کی چې حیات نه راغلی او دا کار نکیږي. دا ستونزه ده وروره.
پس شي کې زخمی شوه به
وروره؟ ز د سرک دی غاړي مې نه سیالوته ز خپل مکتب ته پلار و ما تقریبا په زو وخت کې ما عمر چې و 30 کال و مکتب ته پلار و ما سي بم چاودنه وکړل. ز ما خپل سترګې له لاسه کې ورکړلې د بم چاودنه کې. نو دا ستونزه و مکتب اوس د مالیات کارت نه جوړیږي. جوړ ده خو د بین کارت نه راکوي. درې کاله اوس تقریبا ما په امتیازات نه دی راکړل.
نو دا چا تصدیق کړی دی؟ بعضې ادارو تصدیق کړی، هغه فورمې مرمې د خلاصي کړي.
بلې وروره، دغه د شهدا او محلي ریاست نوي اسناد چې جوړوي په دې پورې مربوط دي. دا به اسناد دلته جوړوي، اول به ورشي دغلته، دغلته به بیا پورمې در کې امنیت ته بلا چې امنیت پورمې در کې. دغسې خو مستوفیت ته ځي، نورو جوې ته ځي. دا ټول کار مې خلاص کړی ده.
نو اوس څه شی پاتې دی؟
اوس کار پاتې ده د بینک د کارت کار پاتې. تقریبا 2.5 کاله کېږي چې په دې باندې ما ضروري کار نه راته کوي.
تا ویل د پکتیا د ولایت نه؟
بالکل د پکتیا ولایت نه یم. بالکل
د پکتیا په ولایت کې به خو د معلولینو او د شهیدانو د کورنیو لپاره کوم ریاست مدیریت یې کنه؟ هلته د مراجعه کړې؟
بالې وروره، دا د شهدا او معلولینو ریاست ته ما ډېره مراجعه کړې. دا هر وخت 5, 10, 3, 4 زه داسې ورځم، هر وخت دغلته ورځم خو بس جواب کوي نه.
اوس په سترګو څه ویني کوم زره؟ که نه
نورم
داسې شته چې دغه حقوق پاتې دي
یار که دته و امر را ما غونتی نور خلک هم اشتادی خو ځینې وو کتابچه ور پاتې سولې بیخی وین اولل ځینې را واخیستل تاسو واسطې لرلې کنه پیسې ته رکړې بل کار وکړه دی غو کار سوي دا د موږ را دي څوک څوک لري نه یا پیسې نه ترې دي د غو کار نه وسای
ته دا مسؤلین سوي چې دا کار به کله کیږي
ما ته دا سوای واسستا کار ایو مخکې خو راته وویلې چې نمبر یې را نه اخیستی و چې شلمه ورځ باندې به راشي شلمه ورځ باندې زه ورغلم کار راته ونه کړ راته وویلې چې دا د کابل نه حیات نه راغلی کابل ته زه ولاړم وزارت شهدا ملینو ته
هغو څه وویلې درته
هغو ته زه ورغلم هغو ما ته وویلې چې ستا کار د پکتیا نه بندولې پیشنهاد نه کېږي د پکتیا نه که نه د وزارت ته باید پیشنهاد وشي موږ بیا حیات راسته وو هغلته به بیا د تاسې ټولو کار په یو ځای بند کېږي بېرته چې زه دلته پکتیا ته راغلم هغه د مجاهدینو شهدا وو رئیس وو دا بدل شوی وو سرپرست رئیس وو نو دې نه ما چې پوښتنه وکړله دې بیا ما ته وویلې چې زه خدای به خیر کړي زه بیا تا ته زنګ کوم او ټیم تیر تر اوسه پورې زه څو وارې ورغلی یم کار نه ده راته سوی
په دې موضوع څومره وخت ووتو
یار په دې موضوع باندې تقریبا هغه شپږ نوي کال کښې خو هغه پسې وکړل منډې را منډې چې وکړې اووه نوي کال هم ووته وروره دغه د اوس اته نوي کال ده چې اته نوي کال د څو میاشتې څوم تاریخ ده او تاریخ ما نه ده کتلی دومره وخت وو تقریبا دوه نیم کاله درې کاله یې ووتلو چې دا کار نه کېږي
اقتصادي مشکل دې څنګه دی
ولا وروره که درته ووایم چې اقتصادي مشکل ولا که بېخي و طرف نه درک لګېږي ځکه چې زه په خپله معیوب یم معیوب به کوم کار وکولی شي زه په خپله دومره علم نه لرم درس مې ډېر نه ده ویلی او اقتصادي مشکل بېخي ډېر ده که درته ووایم چې ما دا خپل علاج کړی ده حکومت ما سره یوه افغاني مرسته نه ده کړې ما ته حتی خپلو ممګانو چنده وکړله دومره اقتصادي مشکل سره لاس او ګرېوان یم زه او خدای دې وکړي چې نوره پاملرنه ماته حکومت وکړي او دغه د مشهدا معلم ریاست یو څه ناڅه مرسته راسره وکړي د ډېره مننه
مهرباني
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د معلولینو او شهیدانو د چارو د وزارت لوایان ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره شریکه کړه جناب فضلی د پکتیا له ولایت د سمیع الله په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ویلي چې پنځه کاله مخکې د معلولیت ټول اسناد تکمیل کړي خو د بانک کارت منتظر دی چې حقوق ترلاسه کړي خو د ده په خبره دا پنځه کاله منتظر دی خو د بانک کارت نه دی جوړ شوی په دې حیسه کې ستاسې نظر غواړو
په ملي بودیجه کې د کمښت او د تغییراتو له امله سخت کال دیارلس سوه اته نویم کال د شهیدانو د وارثینو او د مالیت لرونکو وګړو د حقوقو په ورکړه کې سختګي رامنځته شوې موږ د بررسي وسط سال په پروسه کې کابو شپږ میلیارد افغانۍ د دوی د حقوقو لپاره په پام کې لرو چې راتلونکې هفتې نه به د دوی د حقوقو د توضیح پروسه پیل شي راتلونکي دوو میاشتو کې به هم په مرکز او هم په ولایاتو کې شپږ میلیارد افغانۍ د شهیدانو وارثینو او مالیت لرونکو وګړو ته ورسي
ډېر زیات تشکر کور ودان
سلامت
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د پکتیا له ولایته د سمیع الله په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ویلي چې د معلولیت ټول اسناد تکمیل دي او تایید شوي هم دي خو پنځه کاله کېږي چې د بانک کارت انتظار باسي او د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي وویل په دې ورځو کې بودیجه ترلاسه کړې او په لومړي سر کې به د هیواد پنځه اویا فیصدو معلولینو ته د هغوی حقوق ورکړل شي درنو اورېدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ د ټیلیفون شمیره ده 0 اوه سوه نهه ویشت اته سوه نهه ویشت صفر صفر اوه
د انصاف په لټه کې
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو په لټنه
د ازادي رادیو د ورکو ازانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. زه فریبا ظاهر مو د خبرونه ته به هم هر کله کوم هله د چی روغ جوړ وسی دوستانو د دې اونۍ په خبرونه کې ملکه څنګه تاسو هم خبرې مور هر اونۍ د خبرونه داسې جوړو چې اول هغه کسان چې مندل سوي دي پیدا سوي دي په نورو سیمو کې لیدل سوي هغه پیغامونه خبرو او بیا ورسته ورزو تاسو نور پیغامونه ته چې تاسو خپل اورک لټوي او ګرځي. خو لبد مرغه دا اونۍ مشتهید تاسې پیغام نه درغلی چې پغه کې د یو ورک کس ترک معلوم سوی یا یو چای پاړه معلومات راته راکړي نو موږ به حتما خبر کړی وای. خو موږ ستاسې نور پیغامونو ته پته مې یو چې وکولای سي په راتلونکو خبرونو کې داسې پیغامونه هم ولرو چې ښه زیری ولري. دا خبرونه به په مستقیم ډول د هغو پیغامونو څخه شروع کړي چې تاسې خپل اورک عزیزان پکښ لټوي. مخکې تر دې چې د پیغامونو ته ورسو غواړم د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیره چې زما همکار وایي هغه تاسې قلم او کاغذ را واخلئ، د شمیره در سره ولیکئ. که چیرې په خپل ورک پسې ګرځئ یا د یو بل ورک په اړه معلومات لرئ نو دغه شمیرې ته زنګ وی، موږ به په امانت ستاسو پیغامونه درته خبر کړو.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ 1. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 15.
السلام علیکم، سر سید اجیره کندهار ولایت نه خبر سره کوم. زما یو ورو د احمد ولی په نامه باندې د کندهار شهر د پنجوایي درې په سیمه کې ورسته وی دي. هر مسلمان ورو ته کې په دا په اړه معلومات چې زما د سپیشل شماره دی واسي چې تر اویا وایا اتاچا څنګه سوا نجیش. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم، زه درو په هلمند ولایت څخه خبر کوم. زما ورور د وزیر په نامه دی چې د څلور یا پنځه کال تقریبا کې چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. که دې زما زخ په خپل اوري یا د بل دوست ملګری زما زخ خوري ما ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي. زه به شماره درته ووایم 0500 شپږ 50 شل درو 50 0500 شپږ 50 شل درو 50. نور مو وخت نه ځای کوم. السلام علیکم.
السلام علیکم، زما نوم محمد اسلام، زما ورو فون نوم امیر خان مشهور با احمد شاه دا تکاله کې د کندهار ولایت نیمه نه د اسمان کا څخه نه درته سعودي تاسو په امر ماتری په دغه سیټ مش نه ورځ نو سوال کوم چې سپاراویا تاسو لیست کې تنه فوډرو سلیش که هر څه په معلومات تر کې هغه ته د ولک کلداري جایزه ورکول کیږي. وسلام.
السلام علیکم، زه شیرخان کوچی د لوګر ولایت څخه خبرې سره کوم. زما یو وراره په نامه دی عبد الله او ولد یې پیندخان کوچی د لس میاشتې مخکې د ننګرهار په ولایت کې د سرخرو په ولسوالۍ کې نادرکه شوی ده. که هر چا ته د مرګ په حالات باندې یا د مرګ د ژوند په حال باندې معلومات لري یا د حکومت چارواکو سره بندې وي یا له طالبانو سره بندې وي نو ما سره په دې اړیکه سره اړیکه ونیسي. په دې څنګ به نمبر باندې ما ته زنګ ووهي. ډېره مهرباني به وي 0500 8 شل 6 بل شمېره ده 0500 6 9 8 1.
بله السلام علیکم، زه حسیب الله صداقت یارم لغمان ولایت وکیل آباد د کلی څخه. زما ورور شوی ده د حکمت په نامه باندې که هر چا ته پته وي د مهربانۍ له مخې دې ما ته په دغه شمېره زنګ ووهي. کار چا پیدا کړو نو 1,00,000 افغانۍ انعام هم لري 0 3 3 8 9 نشپته شمیره یو ځل بیا تکراروم 0-8-3-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-
داستم دی ما د روپونو نن مرخه مشهور په احمد شاه دا تکاله کې د کندهار ولایت د نن نه د اسمان تر څخه نه بره تسوي دي که څو پړ مان مات لري دا د ټیکنیش مې روز نو ساده کوم چې سپارا یا تاسو ته لیش په تنه سو در سلیش دوله کنداري د ګور کول کې مون د زادي رادیو څخه ډیر خوشاله یو سلام
آزادی
السلام علیکم مجھے دوست قریب شناختہ بھی رکھ دی تقریبا بارہ میں ستم ہے چورک دی رکھو نہ بڑا کبھی ایران پہنچتی بھی ایران ابھی ہمیں دیرا کبھی یہ تو ایران کی معلومات سے نہیں عدلت معلومات سے شمس اللہ نے نیوز کا پلان میں باوا جن بھی سر اور مسر بھی پتہ گوش میرے علی کو نہیں سی خپل شرینی دې ترلاسه کړي زموږ سړی که یا څوک معلومات لري یا به موږ سړی خپله ږغ اوري زموږ سره دې په دغو شمېرو اړیکې ونیسي ځکه چې کور ته څوک نشته یوازې د هغه دی و کور پر ده ولاړو هغه به هم ناشته هم څه پروه یوولس نه سوه درې پنځوس نه سوه اووه پنځوس او دا بله شمېره به څه پروه پنځه صفر پنځه درې پنځه یو څلور او اته دوا دا بلش مرا دیسن د دوالی دیسن شمیرې د مرتبه په دغه شمیرې اړیکې ونې سیس مانم چې دین کار احمد احمدی دی د ایمن ولایت د ناوی ولسوالۍ نه تاسو ته په تماس کې هم
بلې حال سلام علیکم سلامونه او مینه برنش د هزاري رادیو ټول وړونه او کارکون ته وړاندې کوم زخمی اخلاقی هم د ایمن ولایت د کاریز د سین نه تاسو ته دا پیغام پریږدم زما هیو دو چې د انرژي کا په نامه باندې دی پنځه کال عمر لري چې د شپږ میاشتې ورکه وروسته نه درکسته وي دي که هر ورور او هر ملګری هر دوست معلومات یې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي صفر و صفر شپږ صفر نه یو و پنځه دوه سلام شمېره مې یو ځل بیا تکراروم صفر و څلور نه
سلام آزادی راجیہ ٹول اور کارکون تو برکت سے گل محمد خوشحال اغام دا ہلمند لایتنا خالا زی دا دریا کا لکھی نا درکس دے پلار نمیا ڈاکٹر رونار دی که هر څوک د دب پہاڑ باندې معلومات لري یا د ازما زخ آزادی راجیہ دلار څخه اوري زموږ سره د پرداغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي صفر و صفر پنځه درې پنځه یو څلور اته دوه سلام شمیره ده صفر و څلور نه یو یو نه څلور و نه او بله شمیره ده صفر و صفر و څلور درې یو څلور
بلے السلام علیکم زاد الکین لطراد ولایت بالا بلد دور سوالی دا گرانی دا کلیسا شرف نه کی مور ور ما یو روز دی تنام دا پری تقریبا سوال اس کال عمر دی او لشکر نه کیږي چې نه درک سوي دی کچې دی مز आवाज او دی بل مسلمان روز د په باب باندې معلومات لري ور ور ډیر هیله لره ما د مار ټلیفون په نمبر دی زنګ راو ور ور 15 جش لک افغانی جایزه لري زما د ټلیفون نمبر دی 0 او 0 0 5 او شپږ اته شپږ شپږ د ټلیفون بله شمېره ده صفر اووه صفر شپږ اته اته صفر صفر اته اووه
سلام علیکم زه سلیم احمد خبرې کوم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه زما زوی د عصمت په نامه دی نه میاشتې اوس پوره کېږي هېڅ درک مې ورته نشته هېڅ د ژوند د مرګ درک مې ورته نشته که هر مسلمان ور په افغانستان کښې په پاکستان کښې دغه زموږ غږ اوري ډېر صفر آیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
زه یو رکشو لرمه په 1980 کال کې ما یو زوی دی زین الله په نامه یو مخری دی امید په نامه په ترکیه کې دی یو ترافیکی حادثې په واسطه باندې هلته له موټره ښکته شوی ده او ژوندی د موټر نه وتلی ده او تښتېدلی. تر اوسه پورې درک نشته ده. که چیرې چا لیدلی وي یا څوک پېژني یا چا ته یې درک وي نو ما ته دې په دغه ټلیفون زنګ ووهي چې 0-2-3-9-3-5-5. ټلیفون شمېره بیا تکراروم 0-2-3-9-3-5-5. نو ما ته دې خپلې مهربانۍ له مخې نه احوال راکړي، نښه دې ووایي او بیا دې پوره شیرینی چې چه غواړي او غمره ورته ورکوم. د آزادی راډیو نه ډیره مننه.
السلام علیکم. زه شبلاز یم د نیلمن ولایت رنګ ولی دی. ما دا یو د خاله زوی دی د 15 میاشتې ورکه شوی دی. نوم یې حیات خان دی. د پلار نوم یې عبدالله دی. کار او په اړه معلومات لري.
السلام علیکم. شکیل یم د خوست څخه در سره په اړیکه کې یم. زما یو د اکا زوی دی چې دغه درې کاله کېږي درکه شوی دی. که په اړه چاته معلومات کېږي په دغه شمېره دې تماس ونیسي. 0-1-1-0-0-5-2.
بله السلام علیکم. زه محمد نبی د خرا ولایت خبره کوم. زما یو انډیوال د بارجان په نامه د څلور میاشتې کېږي چې بیا درکه دی. هر مسلمان غور ته که معلوم شي د اسلامي همدردۍ په خاطر دې دغه لمبه ته زنګ ووایي. ټلیفون نمبر 0-1-1-9-9-9-9. السلام
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بعد السلام از مای ورور ورسی دا کندهار پا ولایت کی دا جڑی پا ولسوالی کی دا سنگسار پا چمک دا الانور پا ناما دی دا سلور کالا کی جی ورسی که چاس دا جون یا دا مڑی پتا لگی جی پا داش میارو جی موسا دنگوی او مالمان جرا کی 0-1-0-8-5-1-4-3-3.
السلام علیکم. زه غیره د پکتیا ولایت اوسېدونکی یم او 14 میاشتې کېږي چې یو تره زوی مې بېدرکه شوی ده. نوم یې نعمته، شنې سترګې دي. او کور نه ووتلو، یا ترکیې ته تللو، بس د ایران په بارډر کې 14 میاشتې کېږي چې بېدرکه ده. او مور او پلار یې والا ډېره اندېښنه ډېره کوي. او د جورجان زوی ده، نعمت نومېږي. او که چېرته موږ ته معلومات راکړي تا نه به ډېره مهرباني وه. بل شمېره به ته پرېږدم. پروته وه 6-9-9 او 3-2. او بله شمېره ده 0-1-9-4-2-5. او ډېره مننه.
سلامونه نیک کابل کې د آزادۍ اورېدونکو ته سلامونه وایم. پر کرښه باندې یات افغان یم د کندهار ولایت څخه. زموږ یو دوست دی، ورک شوی دی، د میراجان په نامه دی، د مخې فضلي دی. هر څوک په ده په اړه معلومات لري د مهربانۍ د مخه یې زما سره پر دغه د ټلیفون شمېره اړیکه ونیسي. 0-1-3-3-0-1. یو وارې بیا دا شمېره وایم. 0-1-0-0-3-3-2-3-0. او د اکثر ورونو سمه دغه غوښتنه ده چې دا لمبر وایي نه کې د سوکه وایي دی بېخي چیز وایي
احسان نه په پوهېږي که یو څه ورکې یا پیدا سوي نو بره به موږ پر هغه شمېره اړیکو سره نیسو. وسلام.
زه د کندهار ولایت حباب بند ولسوالۍ د حباب کلي څخه آبادي وایم چې زما ورور اصل قلم دی چې د نامعلومو کسانو لخوا پورته شوی دی. اوس نظر کوي هر چا ته چې معلومات یې برداشت نه چې زنګ و پر اوس زره درې نوي درې سوه درې اچوه پر اوس زره درې نوي درې سوه درې اچوه
دا جنرال شپ د هلمند ولایت د نادالې د ولسوالۍ سره پاړي زما یو ورور ورک دی چې نن یې ساتم د جزاب خان وی دی چې شیر محمد ورور دی دا سبې اسکالې دی چې ورک شوی دی کچیرې چې تاسو د پاز د معلومات لري د معلومات لري ما سره دا پیغام شریکي او د په دغه یو مرادي کې خپل خپل پیغام پرې شي دی زه د ویل دي چې زه د شیر محمد ورور د جزال خان زوی یم دغه تاسو ما په ډېر ته نشر کې د رادیو ته مزګور تاسو ما ته پیغام نشر کې او ما ته راش مې را باندې دي زما چې په و کدو اخلور شپار سلور و اته یو و چې په و کدو اخلور و سلور و السلام
و سلام. السلام علیکم زرام کلام دا محل کندهار ولا شکر سوالی سے خبر کوم دا ما پیغام باید خام خا خپور کی مجھے قریب دا منصف نامو رکھ دے دا لاسے پل زوی دا زرام سلام کار چا دے معلومات پڑ کندهار او پیلمن پالا کے کی رکھتو دا ما سر دی پدیش میرا اڑی کے ونی سفر اویا ردیر دواویا تلس ن سپراویا دردیر دواویا تلس ن وسلام.
بلی السلام علیکم زه محمد سمیجم د کندهار شهر د میرویس مینې سمستاز سره اړیکه نیولې ده. زما یو ورور دی د اسماعیل په نامه دی غټې سترګې دي د کندهار شهر د اسټیډیوم د پارک سره نادره کسوی دي. د محمد جواز زوی دی د مادي مدالم لمسی دی د پنجوایي د ولسوالۍ د سپیروان د کلي دی. ما دغه شمېره د سپر اویا اتایا یو شپېته نه سوه اته پنځوس سپر اویا اتایا یو شپېته نه سوه اته پنځوس.
دوستانو بیا هم مننه کوم ستاسو د پیغامونو څخه چې راستولې مو دي او هیله لرو چې د دې پروګرام په خپرېدو سره تاسو خپل ورکو عزیزانو ته ورسیږئ. او غواړم دا یادونه هم کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبا پیادیم زچه قدم به قدم گدم تا یاده بوما
رانم خوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدائی برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے سرو سرو بازار جڑ بھی پکی نکے ہم پیزوانو
بند